ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو د نیم ساته خبری خبرونه ته یوه بیا شرغلاست نن د جمعې ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت سو دی په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دی د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ هم پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکای و اداروی د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ وضع ډیره خراب ده. د روسیې مرستیال خارجه وزیر وایي د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر له نږدې ملګرو سره په شام کې د کړکېچ د هوارولو په اړه تماسونه نیولي دي او د امریکا نوي ټاکل سوي صدر ډونالډ ټرمپ له مهمو سلاکارانو او په نوي حکومت کې د لوړو منصبونو له کاندیدانو سره لیده کاته کړي او بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو مشر استعفا ورکړې دا او د یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیل هم په دې خبرونه کې د امریکا په سرشار واشنگټن کې د څېړنې یوې ادارې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چیرې چې د انټرنیټي ازادیو په هکله وضع خورا ډیره خرابه ده. فریډم هاوس کې د داسې هیوادونو نوملړ جاري کړی دی چیرې چې وګړو ته په انټرنیټ باندې د خپلې خبرو کولو په اړه ډېر مشکلات دي. د سلو هیوادونو په دغه نوملړ کې پاکستان په یو کم اویا شمېر باندې دی. د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې د روغتیا کارپوهان وایي هلته له اوږدې مودې راهیسې د تشدد د روانو پیښو له امله زیاتره وګړي له عصبي ناروغیو او دماغي فشار سره مخ دي. د دوی په وینا په وروستیو کې د ترګرۍ د غټو پیښو له امله وګړي ځان خوندي نه ګڼي. د عصبي ناروغیو یو ډاکټر غلام رسول وایي صف امریکا ته ویلي د ذهني ناروغانو په شمېر کې هر کال 15% زیاتوالی روان دی. هلته د اګست په اتمه نیټه د وکیلانو په یوه غونډه کې د ځانمرګي برید له امله 15 کسان ووژل سو. له هغه وروسته د پولیسو د روزنې په مرکز کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې 16 او بیا کراچۍ ته نږدې د خوزدار په سیمه کې شانورانی په مزار کې دننه له برید څخه 15 کسان ووژل سو. کارپوهان وایي داسې پیښې د ښځو او ماشومانو پر روغتیا ژور اثر لري. د روسیې والا چارواکي د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې مسکو د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر ډونالډ ټرمپ له ډلې سره تماسونه پیل کړي چې د شام په ستونزه خبرې وکړي. انټرفاکس خبري اداره د روسیې د مرستیال خارجه وزیر میخایل بوګدانوف له خولې وایي چې دوی له وړاندې له هغه خلکو سره اړیکې شروع کړي چې په امکاني توګه د نوي صدر مرسته کولی شي. هغه ویلي د امریکا تلونکی او راتلونکی حکومت به له دې حقیقت سره مخ په وړاندې ولاړ سي چې له روسیې پرته د شام ستونزه د حل کېدو امکان نه لري. د امریکا نوي ټاکل سوي صدر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ له خپلو مهمو سلاکارانو او په نوي حکومت کې د لوړو منصبونو له کاندیدانو سره لیده کاته کړي. نوي ټاکل سوي صدر په نیویارک کې له ټرمپ ټاور څخه کار کوي او یو ملاقات یې له هنري کیسنجر سره ټاکل سوی څوک چې د 1980 په لسیزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و. هغه د جنوبي کیرولینا له ګورنري نیکی هیلی سره هم ملاقات درلود چې د چا په اړه چې ویل کېږي د ښاغلي ټرمپ په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي. د ډونالډ ټرمپ د کمپین منیجر وایي د ځینو منصبونو لپاره به د چارواکو نومونه د نومبر تر 24 نیټې یا د شکرانې دروازې له مخې اعلان کړل سي خو هغې زیاته کړې چې شاید اعلان ونه سي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د نوي ټاکل سوي صدر ډونالډ ټرمپ د بریا دویمه اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. جیمز کریپر له ډېرې مودې راهیسې ویلي چې د صدر باراک اوباما د صدارت پای ته په رسېدو به خپله دنده پرېږدي. ښاغلی کلیپر د پنځشنبه پر ورځ د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتي کمیټې کې خبرې کړې او ویلي دي چې خپله استعفا یې په رسمي توګه حکومت ته سپارلې ده. او په موزمبیک کې چارواکي وایي د تیلو ټانکر د چاودېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. د ټي ټي په ایالت کې چارواکو ویلي پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې ملاوي ته نږدې یوه کلي کې خلکو د تیلو له ټانکر څخه پیټرول ایستل او د زیاتې ګرمۍ له امله وچاودېدی. موزمبیک د نړۍ له غریبو هیوادونو څخه یو دی او په کال 1992 کې د ولسي جګړې له ختمونو وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی رادیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی استه لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا په سر شار واشنگټن کې د څېړنې یوې ادارې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې د چیرې چې د انټرنیټي ازادۍ په حق له وځه خورا ډیره خراب ده. فریډم هاوس د داسې هیوادونو نوملړ جاری کړی دی چیرې چې وګړو ته په انټرنیټ باندې د خپلې خبرې کولو په اړه ډېر مشکلات دي. په دې به مو په تېره خپرونه کې په نیویارک کې د ډیوی رادیو خبریال پیر زوبیر شاه سره خبرې کړې. یو وار بیا ستاسو پام ورته راګرځو.
ټول دنیا انټرنیټ او آنلاین چې کوم ازادي دا بارے شي خبرې کړې دي. په دغه شي کوم پاکستان حواله سره دی دا وایي چې پاکستان په لسم نمبر دا په داسې ملکونو شي چې چیرې د انټرنیټ ازادي ته خطر ده یا هغه باندې قدغن لګېدلې شوی دي. پاکستان نه چرته په دغه غشي لکه پاکستان داسې ملک سره شمار کړل لکه چین چنټونه زیات خطرناک ملک دا سمولته چې اکثر انټرنیټ ازادي بالکل نستا او خلک چې څوک ازادي اظهار کوي هغه ته سزاګان ملاويږي. پر سمر سره ایران سو شام سعودي عرب ایتوپیا ویتنام او ازبکستان او بیرن وغیرہ. او پاکستان چې دوی دا وایي چې پاکستان خو داسې قانونه نه کړی دي چې کوم انټرنیټ د ازادۍ ته خطر دي لکه چې کوم دوی سایبر کرائم بل دا چې کوم نږدې وخت سره اسمبلی پاس کړای وو او په هغه شی داسې هڅوي دي چې ځنه خلکو ته سزاګانې ملاو شوي دي. په دغه او په ورسره ورسره دا حالات به نور هم خراب وای خو پاکستان په جنوري دغه کال اول سر شي یوټیوب یې ان بلاک کړه. دا بلاک کړه او ډېر وخت پورې په څلور کاله پورې دا بند وو. نو دا بیا خلاص کړه. نه یو قسم دوی یو ښه قدم بولي. ورسره ورسره دوی دا هم وایي چې انټرنیټ پاکستان نور ډېر ځایونو ته ورسېد. نو دا یو ښه خبره ده. خو ورسره چې کوم دوی ټول نه غټ اعتراض ده هغه د سایبر کرائم بل ده. په دغه شي دوی دا وایي چې دوه کسان یې دیارلس کاله کېد تا چې ولي وو ولې چې هغوی په فیسبوک باندې داسې مواد خورولی چې کوم نفرت او د مذهبي هماهنګۍ خلاف وو. دغسې نور هم داسې دوی داسې هغه کړي دي لکه پېښور یو مثال ورکړی ده یو کسې باندې الزام لګېدلی ده چې د په ټویټر باندې او هغه باندې یو جج خلاف یا جج چې خپلوان هغوی خلاف لیکل کړي وو. نو مطلب دا ده چې دا سایبر کرائم بل چې کوم ده دا مختلف حکومت خپل مقاصد پر استعمالولای شي او آزاد اظهار ازادي او د لیکلو ازادي باندې یو قسم پابندي لګولای شي تقبل په وجه نه.
او پیر صاحب په دې رپورت کې د انټرنیټ د ازادیو د یقیني کولو لپاره د څه اقداماتو غوښتنه سوې ده یا سفارښتنه سوې؟
نو دوی خو چې کوم اصلي هغه دا وایي خو دا وایي چې کوم دا بل ده پکار دا چې دغه باندې بیا نظر ثانی وسی او دوی باندې چې کوم سټیک هولډرز دي هغه کسان دي هغه ادارې دي چې کوم په دغه شي انوالو وي هغه سره دوی بیا مرسته وسی او دا د کوشش وسی چې دا سیاسي او نور مقاصد لپاره استعمال نسی. دغه نه علاوه دوی دا څه هوایي چې کوم آنلاین او میډیا شي ډایورسټي چې لکه نور پکار دا چې په استعمال د سی د موبایل فونونو سوشل چې کوم موبلایزیشن دا یوټیوب لکه بند کړای ان دغه سه د نور چې کوم داسې پی ټی ای طرف له داسې اقدامات چې کوم انفارمیشن یا د انفارمیشن رسایي مخه ته رکاوټ دي د دې په کار د څه ختم کړئ شي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د ځان خیال ساتئ.
ډیر
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکه ډیو ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، په لږ شیبو کې به یو بل مهم خبر د سیمې د یو سیاستوال د مړینې په اړه هم درکو. په تفصیل سره خو یو ورځو د پاکستان کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت ولوري ته، چیرې چې د روغتیا کارپوهان وایي هلته له اوږدې مودې راهیسې د تشدد د روانو پیښو له امله زیاتره وګړي له عصابي ناروغیو او دماغي فشار سره مخ دي. د دې په وینا په وروستیو کې د ترګرۍ د غټو پیښو له امله وګړي ځان خوندي نه ګڼي. په دې باب د وایس اف امریکا د اردو سرویس د خبریال ستار کاکړی یو رپورټ درته زموږ د همکار مختار خلیل په ژغ وړاندې کوو.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیرو 15 کالو راسې اړې ګړې روان دي. د اړې ګړې په دې حالاتو کې د صوبې په مختلفو سیمو کې د شر فساد واقعیت ناڅاپي زیات شي. د دې حالاتو لوجې مقامی خلک په لوی عذاب کې پراته دي او د دوی پریشانې ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. د ډاکټرانو وینا ده چې په تیرو درو میاشتو کې د لاندې باندې خودکش حملو له سببه د صوبې خلک د ذهني فشار د رنځونو سره سره په نفسیاتي مرضونو هم اخته شوي دي. د بلوچستان د بولان میډیکل کالج د نفسیاتي رنځونو د شعبې مشر ډاکټر غرام رسول وایس اف امریکا سره په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې بلوچستان کې د سمودي راسي حالات خراب دي. د ډاکټر غلام رسول په قول د ترهاګرۍ د تازه واقعاتو له سببه بلوچستان کې غیر یقیني حالات پیدا شوي دي او خلک خپل ځانونه محفوظ نه تصور کوي. دی وایي چې بلوچستان کې ذهني او نفسیاتي رنځونه د کال 15 نه تر 40 فیصدی پورې مخ په زیاتی دي. ڈاکٹر غلام رسول وائی،
اسی دونوں واقعے سے جو متعلقہ ہے یہ بھی ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ متاثر ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے مشاہدے میں آ چکے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اور واقعی ان کو ذہنی بیماریاں لگنے شروع.
ڈاکٹر غلام رسول خپل مرکه کې دا هم ویلی دی چې کم یو تن چې په ذهني او نفسیاتي رند اختوي هغه دی ډاکټر لدتلو په دې خپل ټول حال خپل خپلوانو خپل مشرانو او یارانو دوستانو ته وایي. په لوبو کې دی برخه اخلي او یاد عبادت ته مخه کی په دې با د خپل حالت په خکېدو محسوس کی. په یو تازه خودکش حمله کې د جوبل شوی فرید الله نومي یو تن وینا ده چې خلک اوس د ویرې د سیل سپاټي زینو لډیر کم د کورونو نه اوزی. فرید الله وایي،
پہلے ہم گھروں سے جب نکلتے تھے بچوں کو لے کے تفریح کے لیے تو بڑے اچھے کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوتا، بدامنی نہیں ہوتی، بڑی خوشی سے جاتے تھے اسکول، خوشی سے بچے جاتے ہیں. لیکن اب پریشانی یہ رہتی ہے کہ اللہ خیر کرے کہ بچے خیریت سے گھر پہنچتے ہیں کہ نہیں. آج کل کے حالات سے ہر شخص جو ایک ذہنی مریض بن چکا.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې د حالاتو خکولو لپاره حکومت هر چا سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت خلکو چې ټوپک راپورته کړی دی او ویل بړومبې د پاکستان د آئین او د مملکت د عملداري تسلیمول وی. د کویټي آبادی 1.5 لک نفره ده او د دومره لوی آبادی له هم د سیل او تفریح زړه پورې ځایونه نشته، او چې کوم ځایونه شته هلته هم خلک د خپل بال بچ سره د ویرې نه ځي. همدغه سبب دی چې د ښار په پارکونو کې د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نشته دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د روسیې یو والا چارواکي د پنځشنبې پر ورځ ویلي چې ماسکو د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر ډونالډ ټرمپ له ډلې سره تماسونه پیل کړي دي چې د شام په ستونزه خبرې وکړي. انټرفاکس خبري اداره د روسیې د مرستیال خارجه وزیر میخایل بوګدانوف له خولې وایي چې دوی له وړاندې له هغه خلکو سره اړیکې شروع کړي چې په امکاني توګه د نوي صدر مرسته کولی شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ نو شروان کلندر وړاندې کوي.
یو خواکه د امریکا صدر بارک اوباما په منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ زور راوړی چې کروس ورسره د امریکایي اقدارو او نړیوالو اصولو پرته زی په وړاندې دی ودرېږي. بل پلوته د روس یو اعلی چارواکي د زیارت په ورځ ویلي دي چې ماسکو د نوي امریکایي صدر د ټیم سره په رابطه کې ده. د امریکا صدر بارک اوباما د خپل صدارتي مودې د اخیرنی نړیوال سفر په مهال جرمنی کې د چانسلر انګلا مارکل سره ملاقات په وخت ویلي دي د ناټو غړو هیوادونو سره د امریکا د تیرو او یو کلونو راسي زوړ اتحاد را روان دي، او دا وخت هم ناټو د امریکا د خارجه تګلارې مهمه نقطه ده. د امریکا صدر بارک اوباما د ناټو اتحاد په اړه دا خبرې په داسې مهال کړې دي چې ناټو اتحاد کې شامل اروپایي هیوادونه د ډانلډ ټرمپ په صدر منتخب کېدو اندېښنې لري، ځکه چې منتخب شوی امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د انتخابي مهم په وخت د امریکا ناټو سره اتحاد باندې پوښتنې راوچتې کړې وې. دا چې که دې صدر شو نو که په یو ناټو هیواد څوک حمله کوي نو ورسره به مشروطه توګه باندې مرسته کوي، او دې ته به ګوري چې امریکا به څه قسمه ځواب کوي. ټرمپ د انتخابي مهم په وخت دا هم ویلو چې په ناټو تر ټولو زیاته خرچه امریکا کوي، خو که دې صدر شو نو بیا به داسې نه وي، بلکې دې ته به ګوري چې د ناټو نور غړي هیوادونه اتحاد ته څومره فنډ ورکوي. د اروپایي اتحاد کمیشن صدر جین کلاډ یونکر د ډانلډ ټرمپ منتخب کېدو وروسته ویلي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا او یورپي اتحاد ترمنځ په تعلقاتو کې یو خطر جوړېدای شي. صدر اوباما د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره د ګډ خبري کانفرنس په وخت ویلي چې نوی صدر به د روس سره اړیکې په داسې طریقې سره په مخ بیای چې امریکایي مفاداتو ته څه زیان هم ونه رسي. په دې موقع صدر اوباما دا هم ویلي چې د دې خبرې واضح ثبوتونه موجود دي چې روس د امریکا په حساسه معلوماتو د انټرنیټ د لارې سایبر بریدونه کړي دي. موږ دا وخت د دې ډېر احتیاط سره نگراني کوو او د دې به مناسب ځواب هم ورکوو. د صدر اوباما د خبرو تر څنګ روسي چارواکو ویلي دي چې د امریکا نوی صدر سره به وړومبې هم په دې نقطه خبرې کوو چې د شام ستونزه د روس د مرستې بغیر نشي حل کېدی. انټرفیکس خبري ادارې د روس خارجه مرستیال وزیر میخایل بوګناډوف له کوله ویلي دي روس د ټرمپ د ټیم سره په رابطه کې دی او غواړو چې د شام په اړه د نوي امریکایي حکومت سره ډاګیزه باسو شي، خو روسي چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه خبره به څنګه شروع کیږي، ځکه چې ډانلډ ټرمپ تر اوسه باضابطه حکومتي ذمہوار نه دي ترلاسه کړی او نه د خارجه چارو لپاره د کوم ذمہوار نوم یا بیا د خپل تګلارې عملي کولو لپاره څه لارې چارې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا جیب ریډیو د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه واژه سره کسان چې وړاندې درته ویلې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخور مشر پخوانی سناتور او پښتون ملت پاله سیاستمدار حاجی عادل نن وفات کړی دی، او د هغه په باب ویل کېږي چې د پښتورګي په ناروغي اخته وو. په دې باب نور تفصیل اخلو له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکه سره موجود دی. ستړي مسئ او په خیر رالی. ډېره مننه. تر ټولو له مخه که هم د دې خبر تفصیل
جی بالکل تاسو څنګه وویلې د عوامي نېشنل ګوند مشر رهنما سنټر حاجي عادل چې کوم پخوانی سنټر وو هغه نن سهار چې کوم ډاکټران وایي د زړه د دورې له امله هغه نن په حق رسېدلی دی. هغه ته کاکر صاحب ډېرې بیماری وې، د ګردو بیماری هم ورته وه، د خوب بیماری هم ورته وه، د ډېر وخت نه بیمار وو او نن چې کوم دی سهار هغه په حق رسېدلی دی او نن ماسپښین څلور بجې به د هغه په جناب پارک کې جنازه وي. زه به تاسو ته ووایم چې د اوږدې بیمارۍ باوجود هم حاجي عادل دلته په پېښور کې چې کومې سیاسي هلې ځلې وې په هغه کې به برخه اخیستله. لکه هم دلته په افغان کونسلیټ کې چې کوم د سندرغاړي شان محمد استاذ په درناوي کې کوم پروګرام راغونډ شوی وو هغه کې هم دوی بېګا ګډون کړی وو او هغه د مډال ورکولو په صورت کې هم ګډون کوو. حاجی عادل چې کوم دی هغه په پخوانو مشرانو کې د دوامي مشر ګوند د دېدار هم د بچا خان په نزدو ملګرو کې پاتې شوی دی. درې واري د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی، د صوبایي خزانه وزیر پاتې شوی دی، مرستیال سپیکر د اسمبلی پاتې شوی دی، سنیټر هم پاتې شوی دی او په ګوند کې دننه د سینیئر نائب صدارت ترڅنګ په مهمو چوکو باندې پاتې شوی دی او په نېشنل کمیشن د فائنانس باندې کې هم د پښتونخوا چې کوم پاستازیتوب باندې د پښتونخوا نمائندګي کړې ده. نو مهمه سیاسي شخصیت او عوامي نېشنل ګوند لپاره دا ویل کېږي چې دا هغوی مهمه چې کوم ده دا یو لوی نقصان دی او عوامي نېشنل ګوند چې کوم هندکوجي دي
حمید الله کچیری هم دا عوامی نیشنل گوند مشرانو یا دا فعالینو سر خبری سوی یا دا ارواشا دا حاجی عدل لکورنی سر خبری سوی وینو دی با چیری خور تسپاری؟
دل تا دی پا خار که دا دی چکم دا پلرنه مقبره دا پا پی خور که او دی پا دکی دل خو پا کین که پا پی خور کین که خاص سلب شاد ردی کور دی خودی چونکہ در پیخور زور خار اسی دن کے دی نو پا زور خار کے وردی آلتا خور تسپارل کی گی اور در پیخور پا جنا پارک کے وچی کم دے مازگر سلور بجی ردی جنا لگی
دیر ماننا حمید اللہ صاحب دزان خیال ساتھ
دیر ماننا
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا اوس هم د امریکا د سیاست په اړه یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ خپل مهم سلاکارانو او په نوي حکومت کې د لوړ منصبونو له کاندیدانو سره لیده کاته کړې دي. بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د نوی ټاکل سوی صدر ډونالد ټرمپ د بریا دویم اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. جیمس کلیپر له ډېرې مودې راهیسې ویلو چې د صدر باراک اوباما د صدارت موده پای ته پرسې دوبه خپل دنده پریږدي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتو یو جګپوړې چارواکی به د راتلونکي صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه کې کار نه کوي او د کانګرس غړو ته ویلي خپل استعفا وړاندې کړي. د امریکا د ګډو استخباراتو مشر جیمس کلیپر زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس استخباراتي کمیټې د غونډې په محل د اعلان کولو سره ځینې خلک حیران هم کړل. خاغلی کلیپر کانګرس غړو ته ویلي تیره شپه یې خپل استعفا وړاندې کړي او ډېر ښه احساسوي. د لګې شوخې سره هم ویلي ورسره څلور شپېته ورځې پاتې دي او د هغې وروسته به یې خپلې مېرمنې سره سخت وخت تیریږي. د دې اعلان وروسته په سمدستي توګه داسې اندېښنې څرګندې شوې ګنې دا د جیمس کلیپر لخوا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه ته یو پیغام ورکول دي. خو یو ویاند وروسته دغه اندېښنې رد کړي. ویاند ویلي د استخباراتو مشر جیمس کلیپر خپل استعفا وړاندې کړي کوم چې به ټول انتظامیه لخوا ټاکل شوي چارواکي کوي خو هغه په خپله موده سرته خامخا رسوي. ویاند په دې خبره زور راوړو چې د جیمس کلیپر موده به د کال 2018 د جنوري 16 نیټې د غرمې 12 بجې ختمیږي، دا هغه وخت دی چې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت څوکۍ سوګند پورته کوي. جیمس کلیپر وړاندې څو ځله تکرار سره ویلي چې دی به د اوباما انتظامیه واک وروستو څوکۍ نه کوزیږي. د جیمس کلیپر استعفا هغه خلکو ته د حیرانتیا خبره نه ده کوم چې د ډونالډ ټرمپ د جوړیدونکو انتظامیه سره په رابطه کې دي. د ډونالډ ټرمپ ځینې سرکاران ګڼي شپږ کاله وروستو اوس بدلون په کار دی او باید دغه اداره اوس بل چاته وسپارل شي. د ډونالډ ټرمپ ځینې سرکاران د ریټایرډ لیفټننټ جنرال مایکل فلن حمایت کوي، څوک چې د دفاعي استخباراتو مشر هم پاتې شوی او ډونالډ ټرمپ ته قومي سلامتیا په معاملو صلاح ورکوي. اندازې دي چې د جنرال فلن نوم ډیرو نورو څوکو لپاره هم وړاندې شوی چې پکې دفاع وزیر او د قومي سلامتیا صلاحکار عہدې هم شامل دي. جیمس کلیپر د کال 2018 اگست میاشت راسي د قومي استخباراتو مشر وو. د کانګرس د نمائندګانو جرګې د استخباراتو کمیټې کې ډیموکراتیک ګوند ایدم شیف رایټرز نومي خبري ادارې ته ویلي خاغلی کلیپر همیش لپاره د ساړه دماغو سره فیصله کړي او همیش ته د ملک ګټه په خپل وړاندې اخی. هر څه که د جیمس کلیپر ستاینه کیږي خو د باندې خپل وخت کې ډېرې نیوکې هم شوې دي. د باندې هغه وخت ډېرې نیوکې وشوې کله چې دې کال 2013 کې د سینټ استخباراتو کمیټې ته یو بیان ورکړو. د یو سوال په ځواب کې د ویلي وو د امریکا حکومت د امریکایي اولس ذاتی معلومات نه جمع کوي. سو میاشتې وروسته د قومي استخباراتو ادارې سره یو پخوانی کارکوونکي ایډورډ سنوډن هغه خفیه شواهد راښکاره کړل چې څرګندول یې د امریکا حکومت د عام خلکو معلومات جمع کوي. اوسنی وختونو کې د امریکا استخباراتي ټولنې چې مشر یې جیمز کلیپر کوله یو بیانیه جاری کړه چې داسې ډیره کم تر کېږي، او دغه بیانیه کې د امریکا افرادو او ځنی ادارو ایمیل پټولو تور پروس ولګولو. دغه ادارو کې د ډیموکراتیک پارټي ایمیلونه هم شامل وو. ڈونلڈ ٹرمپ خپل انتخابی مهم کې دغه ګام باندې سختي سره نیوکه کړي.
او سوړان دی کوی وی اداریا چې پنړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیر ورځو کې خارجي خبريالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابعیا کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل ورستو د دغه تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د رنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو ورستو ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. مونږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې، هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او هم دا اقدام د پیرس د لوزنامې د سخت کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحر اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومتره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجی خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه وه. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قایمول دي، چې دا شان امریکا هم خپلې خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدله. د خبرونې په 2 ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام 6 او د افغانستان په وخت 5:30 به یو ری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونه او رپورټونه سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اوریدلې مه هیروئ. خو اوس به هم په دې څپو د مشال راډیو خبرونې اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکر سره د خپل پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري روزي په هیله مو پلو خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.